اندیښمنون کېبللې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د شپې 9:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه په موکړې خبرونو ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړی چې تیره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشا ځواکونو یو چارواکي بیا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د ملیشا ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. د چارواکي تور ولګاو چې جګړه طالبانو پیل کړه. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کړې. WFP نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده. دا مرسته به شاوخوا 1.5 زره کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 2000 ډیرې امیندوارو یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1.5 زره زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان د زندانونو د لسګونه افغان کډوالو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې 40 تنه افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوې خزینه ځانوژن کې په برید کې د ملیشا ځواکونو لک تر لګیا او سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې بریدګرې د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشا ځواکونو د موټرو کاروان په نښه کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د بلوچ د ازادۍ بخونکي پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې په وروستیو 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د خونړیو حملو پړه منلې ده. او د جرمنی په منهایم ښار کې یو چلوونکی خپل موټر په یو بازار کې د خلکو غاڼې ګوڼې ته دننه کړی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. پولیسو دا پیښه تر اوسه برید نه دی بللی، خو وایي چې مشکوک کس نیولی دی. د منهایم د پولیسو ویان ستیفان ویلهلم ویلي دي چې له نیول شوي مشکوک کس څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو عملیات روان دي. د بادن وورتمبرګ د سیمې والی توماس ستروبل د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د پیښې عامل د یو څیرمه ایالت 40 کلن جرمن اوسیدونکی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو او نیوز بحث 15 دقیقو ته خره خلاص توایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتی شوی. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولی او ورسره د هغو ایثارو زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړي دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وروستی وار طالبان د خبرو لپاره 1 شنبه له پاکستاني چارواکو سره ناستو چې د راپورونو له مخې دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. همدا و چې د شپې د دواړو خواوو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتې سره وکړې. دا چې د دې لارې بندېدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکیچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولی، په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې له دې چې خپلو میلمنو ته ورشو، په د تورخم د بندېدو او همدارنګه د وروستیو نښتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې وروستي جزئیات سره واورو.
له ازادي راډیو سره په شریکو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې 1 شنبه د شپې ناوخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. د سپکو او درنو وسلو د ډزو غوونه اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیر شپه شاوخوا 12 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې وه چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول او نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم میدا یو نیم ټک کېږي به.
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12 بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشور پورې وته بازار او اوس یو 10 اوسو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خورامي شوه خو خاموشه خاموشي دی څوکم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 3 فبروري د 1 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولي عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف یې پاکستاني لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښ له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله یې زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
15 دقیقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. ویم راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګ خبریال او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 20 فبروري نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت یې هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بېګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه محفظ داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کومه امیدواري چې و پرون د 3 ورځو بعد تکلیفونه خلکو موزغمل، تاجرانو موزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف ته ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسک پکې روژه راغله. ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیخه دا بیگاش پیراسی شروع دا نو دا هم پا سمجھ که نرازی او یو طرف دا نپور غاڑا دا سی زیموار مسئول دا افغانستان دا خوانا نه دا پاکستان دا خوانا دا حکومت دا خوانا یا خارجه وزارت یا حکومتی وایان پاکستانی یا افغانی چاراشی او دی ولست هلت و خواهی چه خیر خبر صدا مشکل صده ولی پا دی خلکو مانی سخت تیری گی ولی دا تورخم پا خارگوٹی سخت دا ولی پا لوارگی مانی سخت دا ولی دی مریضانو سا گناه دا دی بیچاره خلکو سا گناه دا نو دا سی دا چه زنه پویگم دیر دا افسوس مقام دی چه حس سوک دا سی مخی تا هم نراجی پا کار دا چه اسلام آباد نا ویان کی نی ولس خبر گی دا خیبر پختونخوا حکومت خوزان منگ نا پا دی اخلاص کی چه دا تر مرکز پوری اڑا لی دا افغانستان دا خوانه هم دا سی سا مثبت خبر نا دی راغلی دا غزی ویان سشو دا غزی زی موار خلق سشو چه اغا سهی لب قیدی ولس تا بس د دوی سه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته د روجې د میاشت ته وګوره دغه تشویش ته وګوره دوا په لار کې ځنډ ده دوا نه رسیږي سبزیانې نه رسیږي میوې نه رسیږي تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به
یعنې په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده
هو دا چې کوم بیمار دی بیمار به څه کوي
صحیح مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا هم د خصوصاً د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته اعظمي د پاکستان چارواکي څه وایي ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت یې څه دی تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده
مننه ستانکزی صاحب لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خو وروسته اوس پیشتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت دا و د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته یعنی د صفري نقطې سره نږدې د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوي پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي نو دغه لاره بند کړل شوې ده او کله ناکله جګړې هم رامنځته شوي دي خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډاپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دی او ترخم لارې د خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دی خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت هلته خبرې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره ځکه چې دا لاره د ایالتونو په کچ باندې نسي هوارېدلی یا نسي خلاصېدلی د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی او دې خواته د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدلې دي لیده کاته دوی کړی دي یعنې د فبروري د ویشتمې سبیا تر اوسه پورې تر پرونه پورې دوی شاوخوا 15 ځلې لیده کاته کړی دي خو څه نتیجې ته نه دي سره رسېدلي دوی چې کله هم خبرې وکړي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړې خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو ابل وایي خپل مرکز ته به ورسوو یعنی داسې مستقیمه خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي خو دا رواني کیسې دي روان شخړه ده یعنی د دې یوازنې حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټې یا تاسیسات نس جوړولې ځکه چې قوانين جوړ دي خو پر هغه باندې عمل کول پکار دي نه به بیا وی غاړې ته څوک پوسټې یا تاسیسات جوړي نه به بل غاړې ته جوړي یعنی هغه د صفري نقطې په حدود کې بعد هغه حدود وټاکل شي نو بیا به دا ستونزه نه وي
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین، کدی تاسو خپل ځانونو تراور تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یول سورزو کې څومره ځان لیدلای دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دی، هلته ډیر به اوس خوشاله شو یم وی. بله زما
ستاسو غږ راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د اعظمي صاحب ورو ورو وایي چې صفري نقطې ته دغه مشکل و، د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي، دا مشکل ولې نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ما ته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شوه د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته هم ښکاري، ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روجه دستانکزی صاحب دونه په سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې سره ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي، هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو کې مونږ ته سترګې تورو، څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی. پای کې د جوالی کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روجه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته پخپله جاړو، مونږ چاته.
بله پوهیږم چې وضعیت ښه نه دی او د درکوړ د ستاسو خبره دا کراته وایي چې تاسو پخپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حد اقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي، چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي، چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لسو یو لسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب، د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به هم ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي، موږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې موږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې آغا غاڑی نا دا ننگرهار ناستا زیرالو دا تورخم کمی ساری وا، دا دی غاڑی نا چه کم کرنل دی دا ملیشه یا دا فوج وکاس نومیگی آغوی لارو سنگا جوڑان دی رو روی دوانو خپلو کیو بیلی یو بیلی چه زبا لار شم خپل مشران با خبر کم و بلوی زبا خپل مشران خبر کم. خبری لو بی ٹو کی دی، خبری لو بی ٹو کی دی، خبری پا دی تم پویگی زم پی پویگم و پوری غاڑ سرحد ناخوان پی اوکنه. خبرې چې کیږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دې راشي، اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکړي. اسې دې خلکو لسترګو کې چې کم دی خبرې اچول دي، ډزې کیږي د چا نقص دی، بارود وریږي د چا نقص دی، غرض یې څه دی، مقصد یې څه دی، دا خلک یې رہی. داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کیږي، تکلیف را کړول کیږي، د پوری نه پوری غاړه دی غاړه دونه دی، دوی احساس وکړي چې دا کم مسؤلین دي او کم مسؤلیت نشي اغسته، بیا د کور کې کینی چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد متزلزله دی، نازکه دی وضعیت او ډیر پوروړی دی. په دغه سیالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
په دې معنی مونږ د حساب د مشین سره راغلو، پدې هنن کوچنې ماشوم هم پويږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمن څوک دي چې مونږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو لسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچاره ګان ځي په غلام خان باندې دی. یو موټروان ته وروستو روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دی غاړه نښتې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نښتې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خفروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو استانکزی صاحب، کم کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی، او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه مو وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې موږ خپلو کې موږ ناست نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوخ کړي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی.
تو دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاک کوي شي، نه دغه تجارت خونه کوي شي، نه دغلته څوک کوي شي. لوبي ټوکی دي راسره کیږي او داسې به.
صحیح، مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو، او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به مپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړي دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران وای په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپل څه وای؟
او مننه څنګه چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه، چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي. یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری، دا هر یو په دې باندې خپه دي، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر اتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي، نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلی دی لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی. په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې، پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خواسته بیا افغانستان ته وریجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوې افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لسو ورځو کې چې نن یو لسمه ورځ ده دغه لاره چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګرۍ د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالره زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرفو ته هر ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري ځي او راځي. نو چې کله دغه لار بندې شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لارۍ ولاړې دي په تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لارۍ په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لارۍ چې هغه بېرته شاته ولاړې سي، افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لار کې، خلک دغه دلاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو لنشتوالی سره مخامخ دي. هغه وایي چې موږ د چولو به یاد او داسو بم نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د بیزلته بند پات دي، نه مختت للی سي نه شاته للی سي، نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل فلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خداغوی کاروبار او ژوند اغیزمن سو، او بلخه دغه دوړ خوته چې د خلک دی ورازی په ځنګړې توګه د افغانستان څخه ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې سوی دي د خیبر پښتونخوا غاړي ته، هغه خپل هیواد ته نشي اوښتلای، او که دغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند داسې اغیزمن سوی دي چې خو ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه ورخلاص شوی دي. نو د دې اغیز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغیزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغیزمن شوی دی او یو کراچیوان هم اغیزمن شوی دی، نو ټول زیات اغیزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا دند پټان باندې کیږي حجم کم دی، همدغه سي د باندې پر لار کیږي، یا د چمن او بلدا
ته باندې پاکستان لاساسي لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به غلار ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړي د تورخم بدیل لار وین وغان، لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا څونو لار باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدې د لور پسې تجاران او خلک لستون سره مخ کېدل،
لار هم ځدی او بل محدودیتونه هم ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارډ ډالر څخه شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدغه هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغیزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغه تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري، هغه تر ټولو زیات اغیزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لوی جرګه مشوله او هغه هم د دې لارې په بندیدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې، هغه څه وایي؟ ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان دغه سیمې خلکو پښتنو ته رسیدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی، او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي، یعنی دا غلاري بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو عالي په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوریت حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکارا خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دې دغه د فشار دی وسلې په توګه کاری، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا کده نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای، نو دا به اوس هغه د خلکو بیم اسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لار چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی دی لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لار ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لار وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډیر چټ پړي چارواکي له یو بل ته ولي چې دغوی سره ملاقاتونه کوي، نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو با صلاحیته جرګه و، بیا به حکومت و هغه داغوی وشتنو ته یا داغوی پریکړه ته غاړی شووله، که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتی تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګه وسو. خو دلته جرګه یو لسی باندې لري، نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیر مننه کوم احمد شاه عظمی، اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پایت رسیږي، لتا سو هم مننه.